السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه بنوښانی کې له پیرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون بچای درته وایي.
سرټکی پیښور های کورټ پروند د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. په کورم کې پروند راځي چې استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی. او امریکا وایي لملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. اوس ته خبرونو تفصیل. پیښور های کورټ پروند د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو پر نوموړي د فبروري پر 10 په میرامشا کې د ډزو د پیښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشا کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونو ور باندې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول. د محسن داوړ ورور سعود داوړ چې وکیل دی او په یاد مقدمه کې د داوړ وکالت کوي، پرون مشال وړو ته ویل حکومت پر زیاده دی چې د 10 فبروري پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس یې پر محسن داوړ مقدمه دایر کړې ده. خو نوموړي ویل چې قانوني جنگ به جاری ساتي. د پاکستان پوز د 10 فبروري د ډزو پیښې په اړه سندي ویلي، بلخو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 8 فبروري انتخابات شفاف اعلان کړی دی. په کورم کې له پرون راځي شیو استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی. د استادانو لس میاشتې وړاندې د شیو سنی فسادات له وجې د سنیانو په سکولونو کې له دندې کولو انکار کړو. د صدی او مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال وړو ته ویل چې شیو استادان دوه ورځې وړاندې د سنی او شیو مشرانو تر کامیاب مذاکرات ورسته خپل دندو بیرته پیلولو ته تیار شول. نوموړي زیاته کړه د خپل ماشومانو تعلیم ورته اولیت لري او د غیل لپاره به په ګډه کار کوي.
کورمه کی مدایو سے دمو بچی تعلیم حاصل کی، نور مزید جنگونو نس نہ جڑی گی و مدہ کوشش بوئی سے انشاءاللہ مو داد بچیو تعلیم سے کمیشن دا سار تا ورسو.
د کورمه سکولونو ته د استادانو د نتګ مسله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د 2023 زیږدیز د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو وژل شول. نن د مارچ 12 ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت هلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماخام د پیښور په عیدګاه جماعت کې تر خپلې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخو یې د روژې د میاشت لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي. بلخوا په سعودي عرب کې د اتوار په ماښام د روژې میاشت لیدل شوې وه چې پر اساس یې د هغه هېواد په شمول په یو شمېر عربي هېوادونو، افغانستان، اروپا او امریکا کې پرون یعنې د مارچ 12 اولنۍ روژه وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي له ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپل ایکس پانل لیکلې ده. د نوموړي په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برتانیا، جاپان، ترکیه او قطر په شمول دا شاوخوا 40 هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره د بشري بحران د مخنیوي په چارو کې مرسته کوي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو څار ادارې څو ځله په خپلو راپورټونو کې دا مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو او یا هم د افغان طالبانو لاسو ته د لوېدو لکبل اندېښنه ښوولي. طالبان چې د نړۍ هیڅ یو هیواد یې په رسمیت نه پیژني، په افغانستان کې د سختري ځایو او د ښځو بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دي. د اوکراین پوز ویلي هوایی دفاعي نظام د مارچ پر 12 د روسیې له 15 ډرون بریدونه ناکامه کړي دي. پوز البته زیاته کړي چې روسیو بمباریو عام اوکراینو او د هغوی املاکو ته تاوان رسولی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیرخوف پر ټلګرام ویلي چې د دوی یوه ولسی ودانی په نښه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. اوکراینی پوز داراز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسي ډرون بریدونو خبر ورکړی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. او دا بل خبر د کرکټ. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په شلوري د سیالیو کې بیګا په خبر زلمی کراچي کینګز ته په 2 ماته ورکړه. د لوب په کراچي کې وشوه. نن په یو بل سیالي کې کوټه ګلیډیټرز او ملتان سلطانز لوبډلې سره مخامخېږي. د لوب به هم د کراچي په لوبغالي کې د پاکستان پر وخت مخام 15 بجې پیلېږي. بل پر د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او خیرنۍ یو ورځنۍ لوب کوي. ټاکل شوی د لوب د افغانستان پر وخت مازیګر 4 بجې د شارجه په میدان پیل شي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. پیښور های کورټ محسن داول ته د مارچ تر 20مې ضمانت ورکړې ده. قومي جمهوریت غورځنګ مشران وایي له عدالت یې د نور مقدمو تفصیل هم غوښتې ده.
کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 تاریخ سه انټرن ریلیف او چې سره اف آی آر دی ډیټیلز با مشته پرووایډ کیږي.
د کورمې په سونی میشته سیمو کې شیا استادانو خپل دنده بیا پیل کړې ده. د غزلې د استادانو د اتحادیې مشران وایي
پڑی سے مت پرا پرا خبر مت ڈے تاون ڈے جو تمن تڑے وکلا اگر تم مثال مت کم سیکورٹی بانڈ وکلا ان شاء اللہ رکڑیا دے رکی بیا کنا
پ باجول کے قصابانو ہڑتال اعلان کڑے دے 200
منگے 70 روپے دے ٹرک لے پاگو سر منگے احتجاج مرگی تو لو من اور خطر مال روڈ پنجاب نال پہ خبر نہ من تاوان کئی پارٹ تو کہ من خرسولا پاک تاوان کو 70 والا ہتوئی 70 من وارن کئی
د ټانک امن جرګې په دغه سیمه کې د پوځي بریګیډ دفتر مخې ته پیل کړی احتجاج د امنیت د ډاډګیرنې تر لاسه کولو وروسته ختم کړي. او امریکا وایي له ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کې څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول ته د مارچ 20مې پورې ضمانت ورکړی دی. پولیسو په نوموړي د فروری په 10مه په میرام شاه کې د ډازو د یوې پیښې مقدمه جوړه کړې. د دې ګوند په وینا په دغه نیټه محسن داول د ګوند غړو یې په میرام شاه کې د فروری 8مې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله. امنیتي ځواکونه نور باندې ډزې وکړې او په نتیجه کې د دې ګوند په وینا د محسن داول په شمول د ګوند سوار لسغړی جوبل او سلور وجل شو. ملي جمهوریت غورځنګ وایي د احتجاج ترڅنګ به قانوني جنگ هم جاري ساتي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې.
محسن داول او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری 10مې چاونې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داول او ملګرو یې د فروری 10مې انتخاباتو نتیجه بدلولو زید احتجاج کاوه. چامنیاتی سرتیرو د چاونې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا سلور کارکونان وژل شوي او د داول په ګډون سوارلس ژوبل دي. خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولې. البته د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمه وارو چارواکو دایرولو درخواست وروسته پولیسو په داوړ او ملګرو یې د هغه پیښې مقدمه جوړه کړې. پېښور های کورټ کې د مارچ په 12مه د محسن داوړ د ضمانت درخواست اورېدنه وشوه. د محسن داوړ ورور او وکیل سعود داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 10مې فروری ډزو کیس کې عدالت محسن داوړ ته ضمانت د 21 مارچ پورې ورکړې. دوی قانوني جنگ کړي. حکومت په ځای د دې چې د پیښې متاثره کسانو ته انصاف ورکړي الټا یې د پیښې مقدمه پر دوی جوړه کړې. خو د ذمهوارو چارواکو ضد مقدمه د ایرولو لپاره به سپریم کورټ پورې هم ځي.
دې وکیل خلاف فایر درخواست ورغلی شوی و. ایس ایچ او ته ډی پی یو ته درخواست وشو. په باندې اسا عمل درآمد نه وشو. وینه بعد د بایسې اپلیکیشن میج فایل کړو چې په دا وکیل شکیم ملوث خلک ته دې خلاف ته فایر درت شي. په ډېرې بد قسمتۍ نه دی الټا الزام په چیرمن محسن داوړ باندې او دته په مرګري باندې لګولای دی چې دا واقعیا شدای ککړ دی. دا ډېر د افسوس خبره ده. نن چې میش هایکورټ شي پېښې وا په داسې میش دا پریر و چې په پاکستان شي پونډرې سو به شي محسن داوړ خلاف کچره اف آی آر رجسٹرډ وي. د فی ډیټیلز دا میش ته پرووایډ کړل شي. کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 تاریخ سه انټرن ریلیف او چې سره اف آی آر دی ډیټیلز با میش ته پرووایډ کیږي.
کسا هم امنیتی ځواکونو د دې پېښې پاړه لا هم خبرګون نه دی خولې. خو د 10مې فروری سو ورځې پس د میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10مې فروری پېښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتی. ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه د ځایي قبیلو لخوا د 10مې فروری ډزو ضد مظاهرې هم لا دوام لري. دوی وایي چې تر څو یې انصاف نه وي موندلی مزاحمت باید دوامدار وي. مظاهره کوونکو د غلطه سړکونه او بازارونه هم بند کړي ول. د مارچ په لسمه میرام شاه کې احتجاج پر مهال دوی بیا ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې پوره نه شوې نو بیرته سړکونه بندوي او د غلطه د فوز انجینیرینګ شعبې په نگرانی کې د کاپر راایستلو فیکټری ته غځېدلې بجلی هم بندوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونې دي. د کورمې د سونی میشتا سیمو د سکولونو شیا استادانو تر یو اوږد ځنډ ورسته پرون یو واره بیا خپل دندې پیل کړې دي. په دې کار سره د منځنۍ او کوزې کورمې په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو منقطع لړۍ بیرته پیل شوې ده. سکولونو ته د شیا استادانو د تګ فیصله دوه ورځې وړاندې سونی او شیا مشرانو په یو جرګه کې کړې وه، خو د بره کورمې سکولونه د استادانو د نه ورتګ له وجې لا هم تړلي پراته دي. د کورمې د استادانو اتحادیه هله خودلې ده چې زر به د ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني شي. یاد دی چې د 2023 کال د مئی په څلورمه په تریمنګلو کې د څلور استادانو تر وشتل کېدو وروسته د بره کورمې استادانو د سنیانو په سکولونو کې له دندې ورکولو انکار کړی و. په دې حق له تفصیل له سیمې زمونږ خبریال تاریخ اورک ته راکوي.
په کورمه کې شیا استادانو تر لسو میاشتو پس پر سونی میشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته ورتلل پیل کړی دي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته په 11 مارچ ویلي، دوه ورځې وړاندې سکولونه بیرته فعالولو په خبره د دواړو فریقینو ترمنځ اتفاق تر راتلو پس له خپلو دندو انکاري شوي استادان بیرته د منځني او کوزي کورمې په ښوونځیو کې ګمارل شوي چې اوسره هغلته منقطع شوي تعلیمي سلسله یو ځل بیا لپیروزی شروع شوه.
نو کورمې کې مودا یو څه د مو بچی تعلیم حاصل کی، نور مزید جنگونو نه نه جوړیږي او مودا کوشش بوي چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څو کمیشن د 10 سارته ورسو.
بلخوا د تری منګلو ځای مشر لایک زدران مشال رډیو ته وای د سیمې په سکولونو کې استادان بیرته پر دندو د حاضری مسله لا هم په پوره ډول نه د ختمه شوه. زدران زیاتوي کڅو هم په منځني او کوزه کورمه کې موجود سکولونو ته استادان بیرته د دندو لپاره ورغلي، خو د بره کورمې په یوش مې سونه میشتو ځایونو کې استادان د نتلو لکبله هغلته سکولونه لا هم بن پراته دي.
کوم سکولونو کې استادان نشته د هغوی د درس او تدریس چارو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. مهرباني دې وشي چې راشي استادان د الته هم دوباره وګمارل شي چې د ماشومانو مستقبل او ښکلا او د علم په برکت سره وروبه خلی شي. نو دا شی په سلاده په بارې کورمې سوري میشتو علاقو کې هم وشي او موږ به خود روند هرکلی وکړو.
بلخوا په بره کورمه کې د استادانو اتحادي مشر عابد علي د ګلپورز مشال رډیو ته ویلي، په تری منګل کې بے ګنا خلک تر وشتل کېدلو پس استادان خپل ځانونه غیر محفوظه د غنلو په خاطر ل ډیوټیانو انکار کړی وو. علي زیاتوي ضلع انتظامی د استادانو حفاظت ذمہواری تر اخستلو پس په خپل سکولونو کې بیرته د ډیوټیانو لپاره حاضر شوي. د اتحادی مشر دا هم وايي په سکولونو کې استادان بیرته د ورتلو مسله په دوه مرحلو کې د حل کولو خبره شوي چې لمخې د بره کورمې په سونی میشتو ځایونو کې هم استادانو ته نتی بکوي.
پڑھی سے مت پراپر خبر مت ډیر تاون ډیر ته من تړیو کړل هغه تم مثال مت کوم سکیورټی باوند رکړلو ان شاء الله رکړیا دې کوي بیا کنه نو بالکل خپل ډیوټي وو خپل سر انجام کو او سیس ډیوټي از ډیوټي کنه نو بالکل حرام تنخواه نه خلو او نو سوچ فکر دسه دی کنه.
په څلورم مای د بره کورمې په نورکی کې د ګیدو سیمه یو تن چې کله نامعلوم کسانو وو وژلو، نو پر دې عمل کې ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول و تنه شیاګان و وجل. تر یاد په خیرسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سونو میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لتلو انکار شوی ول. په سیمه کې نه یوازې شیا استادان بلکې سنیان هم له لسو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړی وو. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د مشال رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر بیگا اعلان وکړ چې نن یعنی د مارچ په 12مه با په ټول ملک کې لومړی روجوي. دا له هغه وروسته ده چې کمیټې پرون ماخام د پیښور په شمول د هیواد له یو شمیر نور برخونه د میاشت لیدو گواهی ترلاسه کړي. د رویت هلال کمیټې غونډه د پیښور په عیدګاه جمعات کې وشوه. له پیښوره پی شبیر جان نور حال راکوي.
پاکستان مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔
دا آواز دا پاکستان دا مرکزی رویت احلال کمیٹے مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دے پیخور عیدگاہ کی دروجی دا میشت اعلان وکڑ۔
پاکستان بھر میں زون رویت احلال کمیٹی
ٹول پاکستان کی دا زائی رویت احلال کمیٹو غنڈے دا حفی پا اڑون دا ہیڈکوارٹر لاہور کراچے اسلام آباد اور کوئٹہ کے وشوے اور دا خدے پا فضل و کرم دا پاکستان دا مختلف زینونا شہادتونا راغلل چپک پیخور لاہور سوات سرگودا در انور زین شامل دی نو پشریکا دا پریکلو شوا چولمبے روجبا پا 12 مارچ 2023 کال دا نہ پورزوی
یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔
نمولی دا ہم ویل چیوار بیا ٹول حیوات کے پا یو رز روجے کولو اولیس لا امبارکی ورکاوم۔
آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ
نن بیا پا یو رز روجے پلور خدای من بوت للو نو ٹولو تا دے مبارک ہوئی
تو آج سب کو یہ مبارک ہو۔
دا پا ملدہ چتیر وقتونو کی سو سوار دا پاکستان پا بیلا بیلو سیمو کے پا دو جلا جلا ورزو روجی اخترون منزل شوی دی روجی دا میاش دلیدو دا غیغنڈو کی دا دینی علمانو او پوحانون علاوہ دا موسمیات محکمی دا سائنس او ٹکنالوجی او نور حکومتی چرواکو گڑن وکڑ۔ شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ۔
د مشال رادیو خبرونه دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون له 19 کسیزه وفاقي کابینه نه سوګند واخیست۔ کابینه خپل اولنۍ غونډه هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وکړه۔ د چارو ځنې شنن کې وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ په خوانیو وفاقي حکومتونو زیاتره د پنجاب ګټو ته کتلي، خو اوس چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو حکومت جوړ کړي، له مرکز سره د صوبې اړیکې به له تاوتریخوالي ډکې پاتې شي۔ خو ځنې نور شنن کې بیا دا موقف لري چې نوې ولسمشر آصف علي زرداری به پرې نګدي چې مسلم لیگ نواز ګوند د وړو صوبو حقونه ووهي۔ تفصیل د غلام غوث رپورٹ کې
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزه فاطمه شامل دي۔ اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي موومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي، خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې سچوا او په حکومت کې شامل شو۔
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پختونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې، او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پختونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي۔ په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی۔
د مسلمی نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارٹی دا دلتا د پی ٹی آئی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دے او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم دے دا چیلنجز به مخ ته راځي او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي د پی ٹی آئی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ٹی آئی کم جارحانه دی وخت کې اگریشن دے نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او درې ټول ذمہواری او مغي باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک که د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاتې نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د باجوړ قصابانو لپاره رئیسه له دی وجه هړتال اعلان کړي چې په خبره یې ځای انتظامیه ورته د فی کیلو او غوښې نرخ د 800 پر ځای 900 ته راښکته کړي دي. قصابان د هغه نرخ غوښتنه کوي چې د پیښور او نور ضلعو لپاره ټاکل شوی دی. د باجوړ انتظامی چارواکو لا هم له قصابانو سره خبرې نه دي کړي. خدانیت قلا د بازار مشر پرون مشال ریډیو ته ویل هسې روان دي چې د قصابانو د هړتال مسله له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل شي. د باجوړ اوسیدونکو هم له انتظامی غواړي چې له قصابانو سره کینی او په غوښتنو یې خبرې ورسو وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزه نور حال راکوي.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړی. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شو او دوی وایي د باجوړ کمشنری انتظامیه ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نهایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخه وایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د خستو کوشش وکړ خو له هغې خوا کوم ځواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزانه نرخ هم خرڅوله نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدي نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې اکثریت سیمو کې د مارچ په 11 اولنې روژه وه. دغه بیا هم عام خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنری انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره د پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روزه کې هم دا شان راتلو نه
نو موږ د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې را کوم مثال کې تاسو د نور ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د اغینه کم ریټ دی تور کوي نو دا هم زیاته دی ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان ور لکه نو حکومت هم دا فیل چې را اگر ریټونه دي قصابانو ته هم ورکړي شي او قصابانو ته زمونږ د خواص او درخواست چې را د عوام سره خبرې یو ساتي حکومتي کم نرخنامې چې د نور ضلعو په مطابق دي اگر ریټونه باندې تاسو هم خیر دی چې اول تاوان نه کینو زمونږ خیر تاسو به هم تاوان نه کوي
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی مامون د تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د څلور زور نه زیات دوکانونه دي دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رویته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنر انتظامیه سره ملاقات هم شوی و
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم نو انتظامیه والا هم د سره رابطه نه کړ انتظامیه والا به زور او زد باندې شي نه قصابان دي ریټ په دغه باندې چلو چې دغه باندې نه چلی نو نه دي یل اصل کې انتظامیه سره خپل سشتنه عوام به باندې خوشاله په پردي سونو باندې تر ریټ راکم کو دارا کم کو دارا کم نو لا اوس پورې کې مذاکرات څه نشته خو زه مونږ رابطه کوم
د پیښور په شمول د زینو نور زلو د پاره د غټ مال مان میخي او غایانو دغه خنرخ د ونی موسونه تر د نهنی موسورو په پوري مقرره شوه د کی هډوکی والا غوخه په ونیم سو او بغیر د هډوکی غوخه په نهنیم سو روپی خرڅیږي خو بیا هم زیاتره قصابانی د خپل خوخه په نرخ خرڅوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ټانک امن جرګې خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی وو پرون ختم کړ. د دې جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي انتظامی افسرانو او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولې دی. خودوی په عین وخت کې ویلي دي چې که د سیمې د امنیت لپاره زر ګامونه پورته نکړل شو نو یو وار بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو یو چارواکي مشال یو ته ویلي چې دوی له پوځ سره په ګډه د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې ده. د احتجاج و مشر په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
دی ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکیو خبرې کوي او د اتوار په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا او خستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي.
پینګ شمور یو پرشن وو ساغت دوه غټ کمانډر شمور شو یو بابر مو مخیل شو شو التم نو شو کومله شه یو مطلب دا چې ګولی صف کمانډر ما شو یو بل کس ور سره پولیس وار مې هو تر لګیا دا اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وای غزوې کړل شي دا پولیس وسره تقریبا دوه تاریخ نشو دا نه هو دا لګیا فورس دا په لګیا دی
د ټانګ کمن جرګې مشرونه دا هم ویل چې کا د مقامی انتظامیه او پوسټ چارواکیو په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پوره زرګامونه پورته نکړل. بیا وو د سیمه اوسیدونکي یو ور بیا د پوسټ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې دروانه غړې نمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د دې سات د خبرون لنډیز درته زما همکار هارون باچا وړاندې کوي.
پیښور های کورٹ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته 23 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو پر نوموړي د فبروري پر 10 په میرامشا کې د ډزو د پیښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشا کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونه ور باندې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول. د موسن داول ورور سعود داول چې وکیل دی او په یاد مقدمه کې د داول وکالت کوي، پرون مشال وړي ته وویل حکومت پر ځای دی چې د 10 فبروري پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس یې پر موسن داول مقدمه دایر کړې ده. پرون وړي وویل چې قانوني جنگ به جاری ساتي. په کورم کې پرون راځي شیو استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی. د صدی او مشر ملک عبدالولی خان پرون مشال وړي ته وویل چې شیو استادان دور زیولاندې د سنی او شیو مشرانو تر کامیاب مذاکرات ورسته خپل دندو بیرته پیلولو ته تیار شول. د کورمې سکولونو ته د استادانو د نه تګ مسله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د 2023 د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو وژل شول. نن د مارچ 12 ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت هلال کمیټي مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماښام د پیښور په عیدګاه جماعت کې تر خپلې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ملک زیاترو برخو د روژې د میاشتې دل کې 2 شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د اوکراین پوز ویلی هوایی دفاعي نظام یې د مارچ پر 12 د روسیې له 15 څخه 15 ډرون بریدونه ناکام کړي دي. پوز البته زیاته کړې چې روسیې او بمباره او عام اوکراینو او د غوي املاکو ته تاوان رسولې ده. د خارکیف خاروال ایهور تیرخوف پر ټلګرام ویلی چې د دوی یو ولسی ودانی په نښه شوی خو مرګ ژوبلا یې نه داړه ولی. اوکراینی پوز داراز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسیې ډرون بریدونه خبر ورکړي دي خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
دا و هارون بچات چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو زنې نړیوالو ریپورتونو ته. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا شاز افری کارن ډیکر پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې. امریکا چې افغانستان ته تر بل هر هواد زیات مرستې ورکوي داسې وخت برستو بهیر ارزوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې کسا کال 450 میلیونه ډالر ورونه رسی نو د اړمنو افغانانو وضعیت به ډیر خراب شي. په دې حق له تفصیل د سفی الله ستانګزی ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 30 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستی رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 2 چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. په اکثرو سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنی کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره اسانچاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په خوانی ولسمشر عارف الوی ویلي کڅو غواړي چې د پرځد د آئند شپږم ماده په اساس مقدمه جوړ کړي نو عدالت ته لاړ شي. نو موري دا خبره په کراچۍ کې وی خو خبري غونډه تکړه او زیاته کړي ده چې د قانون سره سم اقدامات کړي دي. ځنې شرم کوي عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د تحریک انصاف په احتجاجي تحریک کې شامل شون. ممکن د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت یې پرځد مقدمه جوړ کړي. خوزن نور شنونکو بیا د الوی پرځد د آئند شپږم ماده په بنیاد د مقدمه جوړولو امکان ردوي. د آئند شپږم ماده د هغه چا پرځد لګول کیږي چې له هیواد سره د غداري تور په پور شوي وي. تفصیل د نیاز علی ریپورت کې ورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر عارف الوی د مارچ په 10مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویل کڅو غواړي چې د دوی په ضد د پاکستان آئین شپږم ماده یا آرټیکل ولګوي نو عدالت ته دی لاړ شي.
تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے اور آرٹیکل 6 کے
دی وای د آئین د سرغړونې ک په ما باندې د چا تورونه وی نو عدالت شتا. د آئین آرټیکل شپږم لاندې په ما څوک مقدمه جوړول غواړي نو انتظار ولي کوي عدالت ته دی لاړ شي. خو ما آئین او قانون تعقب کړي او هغه سمې کړي دي چې سمو په بیا لا بیا لو پریکړو کې عدالت هم د ولس مشر په ضد آئین آرټیکل شپږم ذکر نه دی کړی.
کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا.
عارف الوی د ولس مشرۍ څوکۍ پر خودو سم دستی رستو د خبري په داسې حال کې کړي چې د پیپلز ګوند آصف علي زرداری د مارچ په 9مه نیټه د نوي ولس مشر په توګه ټاکل شوی او آصف علي زرداری بیا د مارچ په 10مه د ولس مشر سوګن هم پورته کړي دي. د پاکستان آئین شپږمه ماده یا آرټیکل سده او دا ماده د چا په ضد کارول کیږي؟ په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي پاکستان کې د غداري او د شپږم آرټیکل لاندې مقدمي پر حکومت کې شامل هر څوک چې د آئین په ضد کار کوي آئین ماتوي پر ضد مقدمه جوړی دی شي.
آرټیکل 6 په تا آئین کې د بغاوت یو سیکشن دی. هر هغه سړی چې حکمرانی او د آئین خلاف ورزي کوي او آئین ماتوي نو د هغه خلاف د بغاوت دا مقدمه چلی دی شي.
د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سنې مشرانو په تیر وختونو کې عارف الوی باندې دا تورونه پوری کړی چې نوموړي د آئین په ضد کار کړی دی. د دوی په وینا چې عارف الوی د ولس مشرو د 2022 کال د اپریل په 3مه هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا یې قومي اسمبلی ماته کړی و. دوی وایي چې د ولس مشر دا اقدام د آئین په ضد ولې چې په اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی و نو وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو لپاره ولس مشر ته وړاندیز نه شو کولی او د ولس مشر اسمبلی د ماتولو اختیار هم نه لرلو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابی دورستو د اپریل 2023 نه تر اگست 2023 پوری د پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ ګوندونو په ګډه حکومت. آیا د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې مقدمه جوړولی شي؟ په کراچی کې د سیاسي چارو څېړونکو او د کراچی پوهنتون د ابلاغ عامه استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړو، نو موجوده حکومت چې د اسټابلیشمنت په لاس کې دی امکان لري چې د عارف الوی په ضد هم مقدمه جوړې کړي.
سابق صدر عارف الوی خلاف
دی وایي د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د هر ډول اقدام د هغه د نوي فعالیت پورې اړه لري. عارف الوی ګوند منظم کړو، احتجاجي غونډو ته لاړو، د عمران خان د خوشی کولو لپاره کوم تحریک پیل کړو، نو دا حکومت مت بخامخا دوی په ستونزو کې اچوي. او عارف الوی چوپ پاتې شو نو بیا زیات امکان دی چې د په ضد به هیڅ اقدام نکیږي،
ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی.
خو بلخوا په کراچی کې خبریال او څېړونکي مظهر عباس بیا وایي امکان نه لري چې د عارف الوی په ضد به د آئین شپږم ماده ولګولې شي.
عارف الوی صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی فوری طور.
دی وایي عارف الوی باید د دې خبرو لګ احتیاط کړی وي چې د ولس سوکۍ لپاره خودو سمدستي رستو داسې بیانونه وکړل. زه فکر نه لرم چې د په ضد به داسې مقدمه درچی
خیال کے کوئی اس طرح کا مقدمہ ان پہ بنے گا.
دا مظہر عباس پوینا پی ڈی ایم کی شامل گوندنو یا غڑو چې د عارف الوی په ضد یې د دې ډول مقدمه جوړولو غوښتنه کړې وه، هغه شپاړس میاشتې په حکومت کې پاتې شوې، نو باید چې هغه وخت یې عدالت ته خواست وړاندې کړی وي. په پاکستان کې د غداری او شپږم ارټیکل لاندې مقدمه د ګڼو سیاسي مشرانو په ضد جوړې شوې. خو د پاکستان پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف لومړی داسې مشر دی چې د ارټیکل شپږم لاندې ورته سزا اورولې شوې او مجرم هم ګرځولې شوې. پرویز مشرف په خپل واکمنۍ کې د 2009 کال په نومبر کې په پاکستان کې بیړني حالات اعلان کړي وو. ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا اورولې وه، خو د 2006 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د پرویز مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایي هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا اورولې وه. پرویز مشرف تیر کال 2023 د فروری په 15 په دوبۍ کې د اوږدې ناروغۍ له کبله مړ شو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټۍ پارلیماني غړو په خپل وروستیو بیانونو کې د هیواد په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره د خپل اختلافات شاته وغورځوي او د ولس د مسلو د حل لپاره د په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ ده او د ملک نوی منتخب حکومت به یې د حل په برخه کې د یو لړ چیلنجونو سره مخامخ وي. په دې هکله تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډاروبل دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لک تر لک د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي. راځي چې یو والی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کلا شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو کمی سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې ماره دا شوه چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتی بینک یا سٹیٹ بینک او پاکستان د جنوري په 11 پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی چې آی ایم ایف د جنوري پر 11 د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي، په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
دا یو د درې څلو شتونه چې کوم دی هغه کیرا تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي، د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو خپلې لګوي، ظاهر ده چې به سره به ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخ وي.
بلخوا د آی ایم ایف د جنوري میاشتې له کیست سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د آی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د مشال خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته د په دغه ضلع کې د تیرې لسیزې راهیسې روانې د هدفي وجنو لړۍ اوس هم دوام لري. د مارچ په 8 د اے پی کلی یو بل مشر ملک ابراهیم وجل شو. دا په روان کال کې 12 هدفي برید وو. په دې بریدونو کې سا کال تر اوسه 40 کسان وجل شوي دي. دا چې د هدفي بریدونو تر شا څه وجوهات دي او مخنیوي یې ولې نه کیږي، مجید بابر په خپل ریپورت کې د دې پښتنو د جواب نو لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په غاړه وګورو.
د مارچ پر 8 په شمالي وزیرستان کې د پیکلی د ملک ابراهیم وجن سره پر روان کال کې په هغه سیمه کې په 1200 هدفي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو. د راپونو لمخه په 13 یول سیده کې د شمالي وزیرستان په بیرابیر سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وجل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو د احتجاج په توګه د پولیو د ساسکونه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنای کې د ککړو کسانو د نیولو د داوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلع کې د 80% هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ، د جرګو غلطې پرېکړې، ذاتي اختلافات، د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما وجه څومره خیال دی کنه 60% دا ده چې هغه په دې وجه باندې دښمني ده، یا چا چا سره د لګې ده، یا چا چا د غلطه فیصله کړې ده. هر څه لکه 60% دا د تلنګ ده، دا 40% کې دي چې هغه شی وي چې ټارګټ کړي موږ لکه معلوم تقریبا
د 2022 میلادي کال د اگست په میاشت کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلی وو چې په هغه کال کې په دغه ضلع کې په هدفي بریدونو کې 3 کسان وجل شوي وو. هغه د امنیتي ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 150 ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو د وجلو او د 200 د نیولو دعوه کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلی وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو دعوه کړې وه، خو هیڅوک سزا نه شول. او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په 40 هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسی خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان په خوانی استاذ میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
اف آی آر د نامعلومو کسانو خلاف وشي چې واقعیا کیږي،
باقاعدہ گورنمنٹ تا یا پولیس تا رپورٹ کی گیا ہمیں کم واقعہ وشی ہو پاگ کے ایف آئی آر نہ معلوم وشی نو تقریباً اتیا اتیا لاس فیصد دا کسا دے آگے برز نا مطلب یو سائڈ تشی یو کند تا وہ غرضی نو پاگ کے بیا دا سے خاص تفتیش ہو داغا نکی گی چی تو یا چی دو یا غزائی تا جانورا ساوی یا ممکن ادام وی چی پا دیرو ادفونو یا دیرو شایینو که اگا خلق زائی تا راسی هم خو اولست دا ندی خودل شوی دا نن پوری
بلخوا دا شماری و دیرستان سرا تعلق درون که خبریال رسول داور وایی چی دا هدفی بریدونا اکثرا پا میرالی کی گی دا دا پا خبرا پا میرالی کی اوس حکومتی واک پا ختمی دو ده
حکومتی اگا ریٹ چی کم ده اگا تقریباً دا سی اوگانا چی پا دیر یکی پا ختمی دو ده نو دی دا وجه نا حل تکی یو تور اشپا دا چی هر سوک پا هر سا نم یولی نو بس لاڑ سی سره دا ٹوپک حتی که میرالی بازار کی بتاسو لی دلی چی ٹوپک مار سره دا ٹوپک راغلل او بیا جنډه مر سره وي موټر سایکل او ګرځیدل نو وجه دا دا چې د حکومت توجه نشته په میرالی خصوصا او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته چې څوک بهر نه هم راځي کاروبار لای بل سلا هغه هم په خطر کې وي هغه هم ځان محفوظ نه ګڼي نو هغه د وجه نه دلته نه هغه بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي هغه ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي
خود شماری و دیرستان د پولیسو ایس پی علی خان د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه ده
دا ایریا داسې ده چې دلته زمونږ د نورې محکمو مشري ده زمونږ ډېر کم کوز چې ده نو ښکته پورته کېدل دي موږ ته ابتدایي لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زمونږ دښمني ده نو موږ عموما وینو چې یاره تقریبا څه نه دا دشمنی پکاته کی وی باقاعده سوک داویداری نه کی لہذا مونږ د سی کنفرم نشو ویل چې دا د ټی ایس دا وکوه دا یا دا دلبدی دا او دلبدی کې چې دیو خه باقاعده بعد اوقات دشمنی وی خو دی مونږ ته نه وی چې مونږ ته نه وی نو مونږ د ځان خو نشو لیکل زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ په شواهد باندې کار کوو مونږ په بیانات باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دین په ریکارډ نه راوړو
د پولیسو د ایس پی علی خان په خبره د شماری ودرستان پولیسو سره د پلټونو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه وسلې او اوزار نشته چې لوجی د دې هدفي وجنو تر شا کړو کسانو ته رسیدل ګران دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نفسيات ماهران وايي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاتو استعمالولو او د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن سترګو او جسمانی وده نه علاوه په نفسياتو هم خراب اثر کوي شي بلخو د ټکنالوژي په هان وايي زنه داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میاندې پلورونه ماشومان له تشدد ډاکو او غیر اخلاقي موادو لکتلو ساتلی شي په دې حق له تفصيل د انساج مل ریپورت
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي
لکه پیرنٹ کنٹرول پیرنٹل کنٹرول دارنگی تاسو پلی سٹور کیو لکھے نو دیوش میر ایپس رازیو تقریبا ټول ایپس جو رنگے کر گئی
پر سنیو کی داسی رپورٹونه هم راغلی دی چې د موبایل چارج کولو پر محل د کرنٹ لګی دو لوجه خلکو ته زیان رسیدلی دی ایر وای نیوز ته 2020 کال د مارچ په 20 په یو رپورٹ کې ویلی چې په ګوجراوالا کې یوې دیارلس کلنې جنې د موبایل چارج کولو په وخت ور سره هیډفونز لګولی وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو لوجه مړ شو دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنډ ته ملوشي نه انورډ او کتور چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجه چې بیټریکل بلاست نه بیټه کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چې لګولې شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر چکم موبائل سگنل چکم ریزی سر انٹرفیئرنس شروع کی دا یاد و جهم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه چې کم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 5 شپږ گھنٹې هغې دا مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ گھنٹې 2 دا الیکټرانک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پاردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید له دې هغه مواد لرې کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د رواني غړی اخیری ریپورت ورزو په خوست کې د والیبال یو ټورنمنت شوې ده. د خوست لوبغاړي او د دوی روزون کې وای کمایاري او منظم د لوبو میدانونو ورته برابر کړل شي نو د سیمه ځوانان په والیبال کې د والیبال ترڅنګ د نورو لوبو په سیالیو کې هم ځلیدل شي. د نجیب الله لوخیل ریپورت کې تفصیل اورو.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتولو بدلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته ویل
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارون والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې ځای شوي وي او خلک لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چې هر وخت پر برونی وي مثال مرو زیات وي د سرپوخ میدانونه جمله موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خوا به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران لژوند ورسته ستایل، خو اوس د لانوري حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
نو مونږ د دغه هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیر یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.